د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم. السلام علیکم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په خوښۍ او سوله کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اوربندي وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی.
عید مبارک،
اختر مو مبارک شه.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک سرایت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي.
په کندهار کې یو شمېر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېر هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کېږي چې د خاوندانو یې درک نه لګېږي، او ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند په جګړه کې وژل شوی. خلمړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اور بند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی، او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د روژې سګنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام ډیری افغانان دې ته هم خوښ دي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کېږي. طالبان وای پرون یو څلوي افغان امنیتي سرتیری ل خپل زندانونو خوشی کړل. دا خبره د دې د لویان ذبیح الله مجاهد پر ټوئیټر پانه کړی او ویلي دی چې دغه سرتیری د روژې په مناسبت په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشی شوی دی. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژې کې ټول ټال 255 پولیس او سرتیری په څو پړاوونو کې ل خپل زندانونو خوشی کړی دی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تیره شپه ارګ خبره کړې ویل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازی او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییزې همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلوم وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د اوو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړي. تر دې مخکې روانه اونۍ په همدې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا دوه نورې ستنې هم په بمونو الوزولې وې. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤولو وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل به جواب پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې ویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویل یې د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیانمنوي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په اوکراین کې دننه او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلې استوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړ کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه جوړې مخکې د 100 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې و، خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس پنه به له هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز پلیدی انوشکا او میړې د چهارشنبه پورز د اعلان وکړ. دوی د بس پنیر راټولولو لپاره لوړاندې کمپاین پیل کړی دی. هین چې کورونا وایروس سخت ځپلی د وروستیو شمیرو له مخې پر کووید 19 د اخته شوو کسانو شمیر تر 3,340,000 او له امله د مړو شوو شمیر له 245,000 کسانو اوښتی دی. خبرونه مو لازم دي رډو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی اکام. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دی هله چې شپې او ورځې په خوخي او سوله کې انتیر کړی. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په لومړی د لومړی نیمای په پای کې د اختر په مناسبت ستاسو پیغامونه را اخلو. آیا هله من یاس چې دغه اعلان شوی اوربن به وغځيږي؟ خو مې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې د کوچنی اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یووالي ته رابللي او ټولو ته د اختر مبارکي ورکړي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو سفارت هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړي. اروپایي ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو د لاس واخلي او اعلان شوی اوربند وغځوي. نور په دې رپورت کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برانډ په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یو کولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نو موږ زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلی په یووالي او یو موټی توب کې ده. هغه وویل
Pursuing one's own petty goals, sowing division.
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول، تفرقه اچول او د هیواد ټوټې ټوټې کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ کوي.
The country will put Afghanistan on the dangerous path.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د پخوانی ملګری او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو ګډ هدف دی، له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوی اروپای ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالي پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر د رسیدو له کبله مبارکي ویله. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دري ژبو پر خپل ټویټر داسې ویل:
عيد مبارک،
اختر مو مبارک شه،
ای مبارک. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د بورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله شوډلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځې وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسید چې د روژې میاشت افغانانو لپاره یو تر ټولو خونړی میاشت و. په دې هیواد کې د جګړو او په ځنګړي ډول ورسته یو بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې دا اوربند به تمدید کړي کنه.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د غراز په کابل کې د امریکا سفارت د اختر په مناسبت پیغامونو کې افغانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د غراز ویلي چې هیله مند دي چې دغه اختر ټول افغانان د سولې او امن په فضا کې ولمنځي او د غراز پر وسلوال طالبانو هم غکړي چې اعلان شوی اوربند او غزوي. خو د دې لویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند اختر په درېمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غزول کیږي.
اوربند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېمه ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي ان شاء الله زموږ لخوا.
د په لخوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعات نشي، د کورونا وایروس درېمه څپه په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جمعتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ د په آزاده فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداري ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات څو منډی کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی شهرونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ ستې څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجروایی یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفاتو کې بیا 18% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ-19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیايي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیايي تدابیر په پام کې ونیسي او په لاندو خطبو ویلو سره د لمونځ ادا کړي.
نماز عید در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغه سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتی مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي،
ماسک اشتراک وکړي.
د ښاغلی مظفری په خبره اسلام سپیشلی دین کې دیو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د لخبریدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبت پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوونیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. خو د غرض به د خبرونه د لومړی برخه په ورستۍ برخه کې تاسو وورو چې دغه اختر ته څومره خوښیاس په تیر بیا چې اوس اوربن اعلان شوی، آیا خوشبیني یاست چې دغه اوربن به وغځیږي؟ دغه راز به دا هم واوري چې په کندهار کې یو شمیر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېر هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کیږي چې څښتنانې د څښتنانو یې درک نه لګیږي، او ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوندې په جګړه کې وژل شوی. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو. په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د می د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې لاره معلومات خپره شوې دي. مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شلکلنی جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو. د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړو په پرتله امریکایي سرتیرو د ایساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي، او د 2000 لومړي څخه تر 2010 کال پورې یې 2314 سرتیری وژل شوی دي. خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کمه وه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای وو. د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو، د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو. د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 155 یعنی 5.4% وو. ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلیوان قوله لیکلی چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا لدی کباله زیات و چې د ماینونو پر وړاندې د نقلي وسایتو مقاومت یې ضعیف، ام آر ای پی زغروال وسایتو او نظامی هلیکوپترو لکه مش سره مخامخ و. د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 50 افغان ملکیان وژل شوي، او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د امریکن پروسپیکټ په نوم خبرونې د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړپوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د شاته د او افغان شذو عکسونه لیدل کېدل. د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو او شذو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې، او د دغو او قرباني شذو اکسونه ښکارا کړل. د شاهین په وینا باید ډاډ ترلاسه شي چې د افغان شذو حقونه چې په ډیره مبارزه یې ترلاسه کړي باید خوندي پاتې شي، او د بهرنیو ځواکونو وتل د هڅې له تهدید سره مخامخ کوي. امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشته د دې هیواد د نجونو او شذو لپاره ویجاړون کړي، او د ملګرو ملتونو د 2018 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10,000 زیاتې افغان نجونې او شذې وژل شوي یا ټپیانې شوي دي.
د کندهار یو شمیر کالګندون کې وایي دوی ته د تیر کال په اوږدو کې په لزګونو جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړې دوه په مناسبت وړلل شوې، هم داسې ګنډلې پاتې دي او څښتنانې په جګړو کې وژل شوې. په عین حال کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیر یو کال کې د ولسي وګړو له 3,500 زیات مړی او ټپیان وربړل شوې چې په ماین چاودنو ترور مخامخ جګړو او هوایي بریدونو کې مړ او ټپیان شوي. نور په دې تفصیلي راپور کې
عبدالمنان د کندهار پارک بازار کې خیاطی کوي. هغه ته د تیر کال په اوږدو کې پلسکونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وربړل شوي همدا صفات شوي، او څښتنانې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
دا اوس یو نفر رالی چې ولې دغه کاجه راکه مړونه هغه خپل نفر مړه غوښتي وو، ولې هغه نه رالی؟ ما ورته وویل ولې نه رالی، ولې هغه ځکه چې شیر څو او واسطه دا سپټمبر اکثر جوړې پرچیږي چې هغه نفران وساري اختر دي مرده غورس تر غوښ چې و، او دوی وس نه جراغي تر اوسه پورې شاید نه درکسي وي نه د کاټ تراکتر است نه دغه سیو بل تراکتر.
عبدالمنان وایي هر کال تر اختر ورسته لاس تر 15 جوړي دغه ډول فرمایشي جامع ورته پاتېږي چې د مالکینو درکې معلوم نه وي. د عبدالمنان په وینا د کوم جامو څښتنان چې معلوم نسی هغه جامع د هغه کسانو په نوم پر غریب خلکو ویشي.
ډېر څنګه وخت سره داسې پیش راځي چې کالي موږ ته په اختر بعد څخه اتمن لاس 15 جوړي دغه سپات سي وروسته بیا یې ورور رواني یا یې فلار رواني کاټو راخسي. حتی ځینې وخت هغه سپات ستر کالم واو نه چې وس کاټ درکاله دي. دا یې موږ خیراتو دغه په نامه سره او یا کدايس دغه فلار سي موږ هغه تور تسلیم کو یا پرتی ته سرته ګور هغه ډېر جوړي پرچی نه.
دا یوازې عبدالمنان خیاط نه دی چې د تاریخوالی په پیښو کې د قربانی سو کسانو جامع ورته پاته سی، بلکې د کندهار په تقریبا هر خیاطی کې د لسکونو داسې کسانو جامع پرتی دي چې جګړې ژوند اخستې او د کالو پر ځای د تن اخیری جامه کفن سوی. اغه ګل د کندهار یو بل خیاطی چې په تیر یو کال کې اویا داسې کسانو د جامو جوړولو فرمایش ورکړي خو د میاشتو تیرې دوه ورسته دا کسانو درک نه دی معلوم سوی. دا ګل په خبره ورسته د نور خلکو لخوا خبریږي چې دا کسان د تاریخوالی په بیلابیلو پیښو کې وجل سوی.
داسې کالی ډیر پراته دي چې هغه دوه کاله درې کاله څلور داسې جوړې ستاسو 15-16 کاله کېږي چې پرتې دي. یاره شپته جوړه اویا جوړه کالی خو پاتې شي کال کې چې هغه کمی پاتې شي موږ خپل کال شپته جوړه اویا جوړه کالی پاتې شي. اکثر خلک بس دغه هیڅ خبر سو یا پلانکې څه سو هغه ولا وفات شو دا دی چې څنګه سو پلانکې ځانګړي پلانکې کار نو کالی پاتې کله مسکین را سي هغه ته ورکو خیرات کو کله یو دوست را سي هغه یو سره اکثر خلک د پراتې
کنداری خیاطان وای دوی ته پاتسیبی جامع اکثر د هغو امنیتی سرتیرو او عوام خلکو دي چې د روان تاریخوالی په بیلابیلو پیښو کې وجل سوي. د کندهار د میرویس رختونه جل واټ دغه رختون ته په تیرې وکال کې 3,600 مړی او ټپیان وربل سوي چې په مان چاودونو ترور هوایی بریدونو او د تاریخوالی په نورو بیلابیلو پیښو کې قرباني سوي. د میرویس رختون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول ورولسو کسانو له جملې 1,003 کسان مړي او 2,640 ټپیان دي.
په دې وکال کې جنگ هم ډیر سوی دی شدت مندلې دی. د دې څخه په دې یو کال کې 2,640 وازی مشته ټپیان دي چې مختلف عاملونه دي بمبار دي مایندې او وشتل سوی دي او تقریبا 1,003 تنه زموږ وطنوالو ژوند لاس ور کړی دي چې هغه هم د ماین او وشتل او بمبار د لاس.
میرویس رختون ته د ورولڅو مورو او ټپیانو د شمیر یوازې د ملکی خلګو دی. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم تیر کال د جنوبی افزې په کچه د تاریخوالی په بیلابیلو پیښو کې د 2,845 کسانو د مرګ جوبلی خبر ورکوي. د دغه کمیسون صاحب رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د ټول هیواد په سطح د ملکی مرګ جوبلی 3% جوړوي.
زموږ د مندونو لمخې په دغه کال کې سویډ ویجیزي حوزه کې 2,845 ملکی کسانو ته مرګ جوب لاوشتي چې له ډلې 978 تنه وژل سوي او 1,386 تنه ټپیان سوي دي. دغه ارقام د ټول هیواد ملکی مرګ جوب له 3% جوړوي. که څه هم دغه شمیرې د تیر 2019 کال په نسبت کم شي ولې بدبختانه په وروستیو جګړو کې د مرګ جوب له ګراف نور هم لوړ تللی دي. د دې تلفاتو مهم لامرونه شخړای سوی مینونه چاودیدونکي توکي هدفي وژنې انتحاري حمله ځمکني نشتی او هوایی بریدونه و.
د کندهار وسیدونکي وایي پر روانو جګړو او نامنوي کې د ملکی خلکو مرګ جوړلی د ډیرو کورونوي د خوشحالي ورځې په ځانګړي توګه اخترونه کمرنګ کړی دي. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د کوچنی اختر پر روانو درو ورځو کې اوربند اعلان کړی. خلک وایي د رامنځته سوي اوربند غزولو لپاره دي هڅې وسی ځکه که جګړه یو ورځ دریږي هم نو د ډیرو خلکو ژوند ژغورل کیږي.
داسې لالی لالی ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینم ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینم لائیو سوش پہ داس لالی لالی خوب نوینم دا یو سوش پی داس لالی لالی
ازادي رادیو اوري اوس په هم تاسو ته نوبت درکړو د اختر په مناسبت څه پیغامونه لري اعلان شوی اوربن ته خوښي است آیا خوشبيني است چې دغه اوربن به وغزيږي کولای شي چې په دې شمیرو راته ټلیفون وکړي 0922255993540 اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لومړی مو کوچنی اختر مبارک
السلام علیکم زه میدان اورلګ ولادت باندې چې ټول تاسو سړی ته اخبار ټول مسلمانانو مجاهدین پاکستان ټول ملت مبارک
څومره خوشبيني است چې دغه اعلان شوی اوربند به غزول شي
ان شاء الله خدای تمدیر او مایز خدای خو مهربان است
بشک بل اوریدونکو دې مهرباني زن راو پیژنې اختر مو مبارک او اوربند څومره خوښي است بلې بل اوریدونکو شته په لاین کې مهرباني ځان راو پیژنې یو لکه زه
قربان سم که شته راغلی از نافیا کوان د کندهار لخي مې ونه ورسې د نومړې د کچنی اختر مبارکي تاسو تاسو ټول همکاران ته وایم په دې شله باندې تر دغه مخاله پرې بچول اوریدونکو په خوشي را رسولې
مننه کور ودان تاسو ته د اختر مبارک وي تر اوسه چې څو ساعت تیر شوی نن د اوربن پسې مکه مو امن ټینګ دی
بله وم بس ان شاء الله د نن د تیر شپې راځي کوم سم کې چې میوان ول صالح کوم د تیر ناش ډیر سخت جګړه تیر سولې مګر نن الحمدلله بس ډیر په خوشي او خوشحالي سره موږ دا ورځ را پیل کړه تر دا ما خلک په کومه هیڅ سلټه زمه دا ورته لی دنا کوم د ماشومان خوشحالي باندې چې دوی کوم ډیزي کوي هغه مسالې کوم شان چې باندې نور بس ورسته دا ما خلک ډیر په خوشي او خوشحالي راځي دا
مننه کور ودان په دې هله چې هم داسې دوام وکړي بل اوریدونکو دې ځان راو پیژنې او لکم زی ازادي
راځي مننه ژوندې اوسه صدر محمد نظامی هم د روزګان
کوچنی اختر مبارک اورزګان کې تر اوسه امنیت برقرار دی
مننه ژوند دی وسه بالکل امن برقرار دی خبر نو خدای دې کې چې دا اختر زموږ په ټول افغانانو کې د خیر او د ټولې اختر سره سره
مننه کور ودان بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړی
زړه ته مخه سلامونه تاسو ته درځو ته دغه سلامونه او د کنکی کوښنی اختر مبارک وایم وروي تخلاقي هم د هلمند ولایت سره ورسېږي
اختر دې تاسو ته هم مبارک دی له هلمند د جګړو له وطن وزت سره ولې اوسه غسیمه کې تاسو اوسئ
ولا شغلان کار صاحب تر دې راه ده پرې دا وربند چې وې زکه چې مو د اختر په ورځو پوي دا چې په هلمند کې وبوای په دې راه ده پرې بیا په دغه یو مبارک کې جنگ تدیره هدف لري درجه وکړه نو یله مې موږ دوار غاړو دا هله ورزو ده ایواز دا نه چې دا درې ورځې ورزان نه هم پچی اوربان وغه وغه وځي زکه چې تدیره هدف لري موږ ملکی وګړي قربانيان زکه چې و سم موږ د کورونې سره مخامخ چې هغه خپل کډی را واسي دي او ما یې خپل سرور نه واسي کورونه اگر د پاتې وي نو دا به خپله ځو حالاته
مننه کور ودان قدر منوریدونکو چې تر اوسه مر سره تماس ونیو نور تاسو یو بل اوریدونکو د مهرباني لاند راتوي اول خو مکوچنه اختر مبارک
تاسو ده هم مبارک سروان سي پایداري مته غزنی مرکز نه اوربن بو امید لرم ان شاء الله اله لرم خدای پروردگار ته سوالونه زری کوي چې وګه دې نورم دا څه کم به نور څه نه وایم بیا هم تاسو ته ټول له سره اختر مبارک وایم
دا سم معلومی چې ازادي رادیو لکه چې ناوریز څاروان نه يم زنوري اس نوري يم مننه کور ودان قدر منوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې ټلیفون مو وکړل په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوخي او خوشحالي کې تیر کړی ازادي راډیو اوري د خبرونه په اورستي برخه کې بیا هم همدا سندره اوري خو اوس په فنسن کې تنه مې بجی شو یو زل بیا په مکرې دي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د او افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اوربن په فضا کې منځي د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځې اوربن اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه اوربن څخه د کومې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي پرونی یو څلوي افغان امنیتي سرتیری له خپل زندانونو خوشې کړی. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه کړې او ویلي چې دغه سرتیری د روژې په مناسبت بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوی دی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پانه کې چې تیر شپه ارګ خبره کړې ویل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازي او خواخوږي وښوده. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوی او سره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین والوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون هندي روپیو ته لوړه کړې ده. د دې یو نورو خبرونو تفصیل کوله چې د ازادي رډو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رډو دوه ونې خبرونه مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوصي ونړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې لغزې د اسرائیل په لور د توغندیو بریدونه غندلی او نتنیاهو ته ویل چې د اسرائیل د امنیت او ځان څخه د دفاع د حق په برخه کې د اسرائیل بشپړ ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې پر غزې به بریدونه ته دوام ورکړي. اسرائیلي چارواکو پرون په غزې ښار کې د حماس د پوزي ډلې د شپږو کسانو د وژلو خبر ورکړ. په وژل شو کې د غراز د حماس ډلې یو شمېر جګپوړي چارواکي هم شامل دي. نور په دې رپورت کې
د میله لسمینټی رئیسی چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډیر سوی لشت لږ شپږ پنځوس کسان په غزې کې وژل سوی دي. روغتي چارواکي وایي په دې کې څوار لس هغه فلسطینی ماشومان شامل دي چې په دې اخوډب کې راګیر سوی وو. شپږ کسان هم په اسرائیل کې وژل سوی دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې شپږ غړي پرون په غزې تړانګ کې وژل دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوی کې د غزې شهر لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړ پوړي غړي شامل وو. نتنیاهو ویل دا یوازې پایل وو، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنوی ویلي چې پاوز په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوه اعلامیه کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیا په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یوه جلا پېښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مه په 12مه په دوو بمونو سره په غزې کې یو څوارلس پوړي زودانۍ ویجاړه کړه. دا یو سوداګری زودانۍ و چې د حماس د الاقصا سټلایټ ټلویزیون چینل هم پکښې وو. حماس ویلي چې د دې په خبرګون کې یو سل دیرش توغندي پر اسرائیل وشتل دي. یو فلسطینی سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د رواني اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دا پېښه ویروونکې بللي او وایي چې یو لوړ پوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت تکرارولو لپاره سیمې ته ولېږي. بلینکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي، خو دا هیواد باید د بیګنا فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبري وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو، دا چې کلای و پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغ لاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا دی جزی پی وقتی که چی او سرای کومک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی، دا دو موضوعات دی. درایم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کیږي، دغه تیې مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله نه نوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوي کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مزفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقع وسوله. او یاده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې، یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوا نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسی مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کی او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، آغا ظلم با دومر نوی لکه نسبت دی دینه چه دای بی بیا کهی کنه نو پا دی وقتی بیا دای د قانون په وړاندې د هغه کې جواب دی د مکلف دی
خبره ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس پکار کوي دوی وایي چې کزه دغه کس پرې د شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلې بنشي پرې کې دی شي برته خوش شي
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفقین له لحاظ لکه خو کو د جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل ته انسوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په زهم باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجراءات کوو د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت ده حواله که ما نه حکمت به برته خوش شکلی
نه حکمت نه خوشی کهی زگه چه کل جرم مشهود و کتابات و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری وی درست با قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلگو آغا مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دیغ جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پا قانون که نو پا دی احساس بانده مونگ که معدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دلتا دی ایغ اکتساب یا لاسترارون چه کم عمل جرمی سوی خاصتا پا مالی آغا انداز که نو آل تا جرم مرتا معلوم ده کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو د دې قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکې که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړ سي مخته نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مون د دې طرفدارو چې باید د قضایی عدلی او امنیتی ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې غړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړ سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو دا د دې ونې خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وې په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې د سه چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر د سه محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څار زخت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړه ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پوښتنه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، غوښتا ما آگاهی ورکړي، د قانون په اکل او د غوښتنې نظریات راټول کړي، راغون کړي، د بیا د همدغه نظریات په رڼا کې نو طرح جوړ شوی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت چیرو او د پوښنیو مامورینو د زړخواله هم درته وګورو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، قدر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر اداره کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې د خلکو ته د دولت مامورین وي. د دولت مامورین د قانون مطابق په دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازافي او مسلطونه په غالب نیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر وسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو. لکه چې اوس موږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ شو، الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د قندار نه تر کابل، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه در توایم چې وزیر دربارو او چې اوس مون وایي اداري امور، وزیر خزانه او یو وزیر داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونو جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي، په ما غو اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنیني اسناد د یو لوی تاریخچه لري. تقریبا نوي کال مخکې به اصولنامه وي. هغه وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعض حقوق ته اشاره شوی، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو د اصولنامه توحید شوی او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، د په یو قانوني چارچوب کې د قانون د تنظیم شوی ول. اولین ور قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری داس نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی د رتبه په اساس د پاس په اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړوي دا کنټرول په د فصل کې تسجیل دی.
هغه مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني وو.
یقین کړئ خلک وایي چې په بلرو کې ما چول خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کړه مالې ګل چیزه فکیده کوپونې مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چڑی پوری حتی و در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسات در جهان که و در پا کوپون که و ورد میاست پا میاست یو بوجهی حتی پا در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپون که و یعنی دیر امکانات در لوده چای و بوره و
نور کم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد
خپلا مامور با چوم را منظم و مثلا دریشی نکتایی بوده
مامور بسی کله در خوب نراجه گو منزو او داست نوروز ده منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پدیر خو وضعیت بانده خپل موتر تا بولار و مامورین دوم را آن تایم و تقریبا دو دقیقه دری دقیقه تفاوت با ده در آتاگ و ده موتر تر منزنو
بله
وست کلا جی موتر ده وست قصد در تو کم موتر سی کلا جی پا آقای و مامور بسی مخ کلا مخ که آقای تا زنگ و یه چورو را پا دی سات که موتر در جی
شا
پروگرام که این ورکره سبای ده ای راو ولی ولا زه خونن کور کې نه مز خو فلانی جی کې هلته موټر را پسې راوړل
مامور ډیر بی پروا سوای
دومره بی پروا چې مامور د موټر ور پسې ورسی چې کله دروازې ته ودرېږي
وای
ورور هغه خو نشته هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې ټلیفونو کې چې نه هم نن په کور کې موټر ما پسې مرالیږي چې جی کله د ماش ورځ بچی سي داسې که ځان چې په اداره کې بیخي وینې هغه تر ټولو کده عجله لري وای اول زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم
ایله کې څه دی چې صاحب ولې دومره بې پروا
سوي اصول د ژوند له دوی نه ورک ده حتی د ماموریت په دې شرایط اوس هم داسې دي
درته وایه چې صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکلو ته ما شروع وکړ هغه به نشر کړ ماته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یواره ورسه رئیس ته ورغلم وای ورور د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي ما دا پروا نه لګي ما ته 50% قزحمه راکړه ولیکن زه علاقمند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما قزحمه 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
د ماموریت دورې نه دی امداوس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي
د ما پلار په د لاس توفه دیار لاس او یو څلوېښتم کال کې اخیستی تر دانه نور از ما ځان سره ساتله هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو
د ماموریت په پیسو باندې بهترین قالین ما کور کې درلودې په هغه وخت کې مې په خپل ماموریت په پیسو اخیستی وې قالین مې هم خرڅې کړې چې څه فرش او ظرف او ټول خرڅو فقط لپاره د دې نفقه خپل اولاد زده سات ست تر نن ورځ پور می ساتلې
ډیر مننه خیر
مهرباني
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی
یو کاسا یو شانه یو پیاله یو چای بار یو چای نه یو ځخه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی اثر وایي
او تاریخی توکي څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کاو او موږ خلق ته معنی ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه امداسي مامورین هم ورنه خوندي پاتې نشول کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتل خالی شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر امدا امتیاز له دولت سره منلې دي.
کوشش دا کوم چې مراجعین د دې مانا د خپلار نشي.
اکراسو د امتیازاتو برخه ته څومره آیې د ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کومه، تقریبا سده پاسه یو لزر روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک را خپه لاړ نشي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول، دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو نم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځله، یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغه کې ډېر دي چې تغیر شوي. 45 مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. موږ د یوه حکم د بعض اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه، 15 کاله، 10 کاله، یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب ده. کار په عرصه که نه، خو ده حکومت و ده دولت هم ده وظیفه ده چه گوری چه یو جای که باید یا قانون وضع شی او یا یو قانون تغییر شی، اغا کار اغا مربوطه داره پا هم ده خاطر ده. و از خو انشالله مگه هیچ مشکل پا ده قانون که نمینه، اما که بیا هم مگه پوشو چه قانون کار نور کهی، بیا مگه ده خپلش کاری شرکا و سره در تکینو یو میز سره تولیگو و اغا منتخور کهو، فکر کهو، او کم تغییرات چه ضرورت بی اغا اتمن کهو.
درنو دوستانو، خاغلی آرونی زیاد اکراد چی دیرد بو او ماش دی سیستم لعملی کولو سره ده مامورینو آزاد رقابت پیل شو. لازاد رقابت روست ده تحصیلی اسناد و لیاقت پا اساس پا کار گمارل کیگی، او رتبه و ماش ده ملکی خدمتونو ده قانون لمخی ورتا تینیگی. پدی هیله چه دولتی مامورینو تا ده بخواه پسیر امتیاز بیا برابر شی، او ده دولت مامور هم خپل دندی او ولس ده صادق وی. جوان پشی باکی خبروان پای ترسوو تر بیا پرزای که چی است الله ممل او ملگره.
مسافر جان سر رام